لا هم د طالبان حکومت د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې کړې دي. د راډیو له لارې د زده کړو په اکله خلک څه وایي؟
راډیو هغه شی دی چې مصارف یې ډېر کم او ته کولی سې په هر ځای کې او هر څوک لاسرسی ورته ولري. یوازې یوې راډیو د پاره اړتیا سه چې ته یوازې یوه راډیو ولرې. ولې که ته آنلاین زده کړې کوې نورې برخې، ته مجبور یې د هغې دپاره انټرنیټ ولرې، د هغې دپاره یو صحیح کمپیوټر ولرې یا یو سمارټ فون ولرې.
پټوله کې آنلاین زده کړې څومره اړینې دي؟
که آنلاین ډول باندې یو چاته ته هله وربخي کلبوت ته په کې صاف وکوي، نو کېدای شي دغه هله دغه هم دغه ژوندۍ پاتې شي او پوېږي شي. که زنه له در سره دغه سي هر ورځ پاتې شوم، نو شاید سی ورځ مکتبونه واز شي، دغه د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخر درس وي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر من اردن کو له 2020 کال را په دی خوا چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره د زده کړې زمینه هم محدوده شوه. یو شمېر ځوانان وایي چې نجونې خو یې له زده کړو څخه راګرځولي. هلکانو ته هم د جمهوریت د وخت په څېر د زده کړو اسانتیاوې نه دي برابرې. په حضوري ډول مسلکي ښوونکي د ګوتو په شمار دي او په آنلاین بڼه بیا دوی دومره امکانات نه لري چې خپلې زده کړې بشپړې کړي. د کابل اوسیدونکي څنګه چې د کابل پوهنتون محصله وه د ځان پاک لا وای
ما خپل انګلیسي واتس اپ کې اخیسته. یو خو کوالټی د نت زمونږه دومره ډیر نه دی، صحیح دی، زحمت وباسي، خو څنګه چې حضور کې ته درس وای آنلاین نشو لوستای. ما یو هفته درس وکړو آنلاین انټرنیټ کې، اصلا کار نه کولو، کله به زوم نه خارج دما، کله لیفت کې دما، انټرنیټونه خو بس. چې درس ورکې تھیوري ویل کیږي، اماریازی نه ویل کیږي، مثال نه ویل کیږي، یو کیمیا فرمولا نه ویل کیږي. اول زه خپل شخصا وایم چې زما اصلا درس ته علاقه نه کیږي، هیڅ مې زړه برداشت نور نه کوي. باور وکړه ما یو ځل کوښښ شروع کړ، خو مې درس ویله د اقتصاد او د حالت وجه چې بیرته مې پریخوست، اوس اصلا مې زړه نه کیږي. باور وکړه دومره آنلاین کلاسونه څه چې راځي زه نه غواړم شرکت وکړم، ځکه یو خو زړه مو مات دی، بل سهولت نه دی برابر. که یو کتاب یو سهول ولو هماغه عبارت، مثلا تھیوري چې وایي عبارت د ښکېږي، مثلا دا ذهن دې لږ بدلېږي. مثلا چې کله که ګمان شروع شي دومره به نابلده نه اوسې، ځکه اوس دا درې څلور کاله چې موږ درس نه دی ویلی چې یو صرف کینو کنه دومره آماده نه اوسېږي. مثلا کې هیڅ د آنلاین درسونه هم نه وو، څلور کاله موږ شاته پاتې شو، بیرته سرنه مو شروع کولو، دا مینټلي موږ ورته آماده نه اوسو. خو اوس دا بعضې آنلاین پروګرامونه کې چې دي، دا تشویقي پروګرامونه دي، یعنی هڅه کوي چې مثلا موږ ته یو ډاډ ورکړي، تاسو کولی شئ دغه تاریخ نه ځان ته پرمختګ ورکړي، درس ووایي، دا ذهن لږ آماده کیږي. سهولت نه فرشته جان هیڅ امکان نه لري، ځکه استاد یو خبره کوي ته بل.
تاج محمد سایل بیا وایي چې آنلاین زده کړې زده کوونکي په خبره لاټه مخته کوي. له بلې خوا څخه ځینې ښوونکي ډېر درس په لږ وخت کې وړاندې کوي، نو ځکه ښه نه زده کیږي.
توانونه یې دا دي چې ځینې کسان یې مثلا لاټه مخته کړل، هغه دا چې د بستا درسي ورځې څلوېښت دقیقې ویډیو کې دا ډېر مواد سره راغونډ کول او بیا د زده کړیال هغه ذهن ته رسول، دا ستونزمنه وه. سوشل میډیا د لارې یا هم د یو بل کوم اپلیکیشن له لارې د سیم په شکل باندې سره حاضریږو، استاد به ولاړ وي او موږ به ورڅخه زده کړې ترلاسه کوو، خو هغه شکل نه و. متاسفانه داسې لنډو ویډیوګانو چې هغه هم یعنی د یو درسي ساعت یا مثلا د یوې ورځې درسي مواد به په څلوېښت دقیقې، پنځه څلوېښت دقیقې، حتی ځینې وخت په شل دقیقې ویډیو کې ځای پر ځای کړي وو، بیا به موږ ته د ګروپ د لارې سره شریک سوله، دا به ما هغه کتله چې متاسفانه ډېر موثر نه و، ډېر تاثیرات یې نه درلودل.
خو یو شمېر نور ځوانان بیا آنلاین زده کړې هر وخت په تېره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې طالبانو د ښځینهوو د زده کړو مخه نیولې ډېرې اړینې بولي. د کندهار اوسیدونکي فاطمه ملکزی وایي چې د خپله په آنلاین بڼه درس وایي.
کله چې ته وغواړی درس دا کې کاغذ آنلاین که کتابی که حضوری یا آنلاین ډیر فرق نه سره کوي، خو ستا هدف چې څه دی؟ ستا هدف دا ده چې ته باید زده کړه وکړې، نه کاغذ آنلاین که حضوری، خو یوازې تا ته زده کړه مهمه ده. زه اوس ژبې زده کوم، ژبه که حضوری که آنلاین دواړه یو رقم دی، که په سند کې که په آنلاین بڑھئی، خو شاید ځینې سیمو کې بیا ټلیفون د کریډیټ مصرف ونه لري، دغه نو یو څه سره ستونزه ده. ټلیفون کله چارج ونه لري یا برق ولاړ سي، دغه یو ستونزه ده. نور چې ته خپله اخس کوي هغه یعنی د پسین په آنلاین پرخ نه سره لري، زما په اند البته، شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري. زه خپله په یو راډیو کې کار کوم، یعنی اوس موږ یو داسې سیستم ورته جوړ کړی چې هلته واټساپ کې دوی خپل لیکلي پیغامونه موږ ته رالیږي. بیا هغه زه چې ګورم دوی هلته لیکلي وایي چې موږ په هیڅ شي نه پوهېدلو، وایي موږ د تلویزیون او راډیو له لارې وکولای سوای چې موږ اوس لیکل وکړو. زه ورتاریانه زم دونې شه د املا او انشاء مراد کړي، شایسته لیکنه یې کړي، بیا حتی شعرونه یې لیکلي، ما ته راستولي په واتس اپ باندې وایي چې موږ ستاسو د راډیو او تلویزیون له لارې لیک ولوست مو زده کړی دی.
یعنی ترغه چې حضوري زده کړو ته بیا زمينه برابرېږي، د راډیو له لارې زده کړې، د انټرنیټ له لارې زده کړې، دا تاسو اړینې بولئ؟
سل په سلو کې باید راډیوګانې که تلویزیونونه دې ته وکی، یعنی ډیر انجونې ما لیدلې دي او که زموږ اوریدونکي بیرته چې موږ ته پیغامونه رالیږي دونی خوشحاله وي، موږ ته اجازه نه راکوله، خو دوی اوس کولی سي چې زده کړې وکړي. نو دا ډیره مهمه ده چې باید راډیوګانې او ټلویزیونونه دې ته کار وکړي، او که هغه انجونې دي که هلکانې دواړه زده کړه ورته کوي. موږ ته شاید دا نه معلومیږي، مثلا اوس ښاري سیمې دي هغوی دې شاید راډیو ونه اوري، خو که موږ ولاړ سو اوس دغسې لرو پرتو سیمو ته هغوی هر خبریال په زوار زیر پیژني، خو دا د دې سبب دی چې هغوی غواړي چې د هغو څخه زده کړه وکړي. هغوی ویل چې موږ غواړو دا نجونې چې موږ سره په تماس کې کېږي، وایي موږ غواړو چې ستاسو په رقم یو خبریاله واوسو، وایي دا خبره چې ما زده کړې ما ستا څخه زده کړې ده. نو موږ باید دوی ته یو داسې څه وړاندې کړو چې دوی ورڅخه زده کړه وکړي، نه؟ نو راډیوګانې او ټلویزیونونه په دې برخه کې باید کار وکړي.
ځوانان بیا مسلکي زده کړې په آنلاین بڼه په داسې یو هیواد کې زده کوي چې دوی پوهیږي چې هلته ماهر استادان پیدا کولی شي. یار محمد پردیس وایي چې ده د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې په آنلاین ډول کړې دي.
آنلاین زده کړو بحث زما او د نورو شاید فرق وکړي، خو ګټې ډېرې زیاتې دي. ما شخصا د ژورنالیزم په برخه کې زده کړو تجربه داسې ده چې ما زده کړه کړې ده، استادان مې نورو، خو ډېرې مؤثرې تمامې دي. د دې لپاره چې هغه کسان چې په ژورنالیزم برخه کې هغوی ډېر اکسپرت او ډېره تجربه یې لرله، او فزیکي وجود د هغوی په افغانستان کې امکان نه لرل یا ډېره سخته وه، نو ځینې ادرسونه وو چې د هغوی له طریقه ژورنالیسانو ته چې په افغانستان کې وو آنلاین زده کړو سیستم برابر شو، ځانګړي پکیجونه برابر شو، ځانګړي ویبسایټونه جوړ شو او اپلیکیشنونه لاغه طریقه ډېرې ښه زده کړې وکړو. هغه درسونه او هغه مواد چې موږ سره د افغانستان په غونډې شرایطو کې موږ سره مرسته کولای شوه، موږ دپاره ډېر زیات ګټه وو. کله کله موږ یو خبره کوو چې کله یو ستونزې سره مخ کېږو نو نه به کېنو چې صبر وکړه دا خپله حل شي، بلکې په نورو لارو چارو به غور کوو چې څنګه کولای شو خپله دغه ستونزې له بلې طریقې حل کړو. نو اوس که فزیکي وجود د انجونو یا د خزینه وو د زده کړو په افغانستان کې نشته، تر ټولو مهمه غوره لاره د آنلاین زده کړې دي چې له دې طریقه وشي کولای شي هغه انجونې چې پانتون ته نشي تللی، ښوونځي ته نشي تللی، هغوی حتی اقل له خپلو درسونو سره ژوندي پاتې شي. که چېرته ژوندي پاتې نه شي او موږ له دې طریقه د هغوی په ذهنونو کې د زده کړو دغه بهیر ژوندی ونه ساتو او مړ یې کړو، نو کېدای شي د امرسانی لا پسې وغځېږي او د دوی په زړونو کې هغه هیلې چې دي هغه مړ شي. مګر که آنلاین ډول باندې یو چاته ته هیله وربخې کلبوت ته په کې ساپو کوي، نو کېدای شي دغه هیلې دغه همدغسې ژوندۍ پاتې شي، وپوهېږي چې که زه نن له درس سره همدغسې هره ورځ پاتې شوم نو شاید سی به ورځ د نجونو لپاره مکتبونه غواز شي، دغه راز د پوهنتونونو دروازې خلاص شي او بالاخره درس وایي. نو ډېر زیات مهم ده. بله مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې لکه اوس یوه خبره دا کېږي چې دلته کلتوري محدودیتونه دي، نو زیاتره خلک په اوس وخت کې نه پرېږدي تر څو شرایط دي جوړ شوي. نو کله که انلاین زده کړې برابرېږي نو هر سړی کولی شي په انلاین ډول باندې په خپل کور کې په ډېر ښه شکل سره درسونه واخلي.
له بهر هېواد نه د بهر استادانو تجربې شریکول، تاسو ته تدریس کول څومره درته جالب و، څومره دا تاسو ته هیلې در بخلي، څومره ورته خوشاله وي؟
رښتیا ده، یو خدا ده چې زموږ استادان چې په بهر کې وو هغوی ټول امکانات په لاره مادي اچولي وو چې موږ ته دا احساس را نه کړي چې زه په ټولګي کې ناست یم که نه زه انلاین زده کړې کوم. ځکه زیاتره دا انلاین ټکی چې څوک اوري نو فکر ته دا ورځي چې انلاین پرته له دې نه چې د یو چا غږ واورم یا څېره وګورم زه د پروجیکټور په شکل باندې زه څه نه وینم، زه د مثالونو د ښودنې لپاره څه نه شم لیدلی، نو شاید زه ګروپي شکل باندې په صحیح ډول باندې ګډون ونه شم کولی یا درس مې په ټوله معنا باندې کم څه چې زده کوم هغه صحیح زه درک نه کړم. مګر نه دغه درس چې موږ ته استادانو په څو برخو کې را کړی وو، خدای شته چې ما ویل وخت خبرو کې چې ټول مواد دوی په لاره باندې اچولی او ما هېڅ داسې نه احساس کول چې زه یا په ټولګي کې یم او یا انلاین زده کړې کوم. نو زه دا وایم که د انلاین زده کړو نه هدف د خلکو دا وي چې یو یې فکر ته دا ورځي چې یوازې خبرې اورېدل دي یا ویډیو کې یو څوک ښکاري او تاته درس تشریح کوي، نو دا په دې معنی نه ده. که چېرته د دې امکانات برابر شي چې مثالونه واضح شي، که چېرته د پروجیکټور سیستم غوندې هغوی ته هغه درس په سکرین باندې شو کېږي او مختلف ویب سایټونه مختلف اپلیکیشنونه د دې چارې لپاره شته دی، نو که دا په لار باندې واچول شي او دا امکانات برابر شي نو زه فکر نه کوم که دا ډېر فرق ولري فزیکي وجود او انلاین وجود. نو دغه یو څه لارې چارې دي چې امکانات ته به اړتیا ولري تر څو زموږ خویندې او یا هغه ورونه چې انلاین زده کړې کوي تر څو ښه درک افهام او تفهیم دوی وشي.
بله، ځینې ځوانان بیا خپلې تجربې شریکوي، غوی داسې وایي چې آنلاین زده کړې ځکه دوی ته ګټورې نه دي چې استاد په ډېر کم وخت کې ډېر څه دوی ته وایي دوی نشي اخیستلی. مثلا دوی هغه پخوا د کرونا د وخت مثال ورکوي، بیا اوس د طالبانو د وخت مثال ورکوي چې مثلا ګروپونه جوړېږي د واټساپ او بېلابېلو مسایلو د انټرنیټ په مرسته دوی ته ورلېږل کېږي ډېر مواد په کم وخت کې. دوی دغسې ډول آنلاین زده کړو رتوري کړی دی، په دې اکل تاسو څه ویل غواړئ؟
زه به یو تجربه تاسو ته وایم. د کرونا یادونه تاسو وکړه، تر ما مشر ورور او لاغه سره دوه نور ملګري د کرونا په وخت کې په جلال آباد کې خصوصي کورس لره د کانکور د زده کړې، بیا دوی د پوهنې ریاست سره په همغږي باندې عمل ته پنګرار کې په یو سیمه ییز تلویزیون کې دوی یو قرارداد د پوهنې ریاست او د دوی ترمنځ شو، د رسنۍ ترمنځ چې دوی وشي کولی شي د ریاضیات او فزیک او کیمیا درسونه په انلاین بڑا باندې ورکړي. هغه شاگردان چې نسی تللی نو مېرمن مکتبونه په کل کې بند وو، وشي کولای شي درس واخلي. کله چې زه په جلال آباد کې ما د یوې سروې په شکل باندې بیا یو ریپورت وکړ د دې ښوونځیونه چې یعنی زه تاسو ته ویلی شم چې هیڅوک ما داسې شاګرد پیدا نه کړ چې هغه دې ووایي چې ما له تلویزیون نه چې کومې برنامې د استادانو تعقیب کړي وي په دې کې خلل وو، په دې کې یو څه کم وو. نه، په ټوله معنا باندې انلاین زده کړو صحیح جج کړي وي، صحیح اخیستی وي او هیڅ داسې هیڅ نه وکړی چې زه په صنف کې یا ما ته د تلویزیون په سکرین باندې یو څه ښودل کېږي. ځکه اوس وخت کې انټرنیټ ته لاسرسی اسانه دی، امکانات اسانه دي، سیستم جوړول اسانه دي، یوازې دا چې کار کول. نو تلویزیون کار وکړو، ریاست هغوی سره قرارداد لرل او بالاخره هر څه په ډېر ښه شکل مخته لاړ. یو بل مثال داسې و، زه یوې آنلاین غونډې ته وبلل شوم چې غالبا شپږ سوه نجونو پکې ګډون درلود او د دې شپږ سوه نجونو د ګډون لپاره غالبا درې څلور استادانو ګډون درلود. د ټول افغانستان په کچه باندې نجونو په دې ګروپ کې ګډون درلود. دا یو د فراغت ورځ وه چې دوی ته هم سرټیفیکیټونه ورکول کېدل او هم یې د انګلیسي ژورنالیزم او ادبیاتو په برخه کې زده کړه ترلاسه کړې وي. یعنې زه تاسو ته د هغوی احساس اوس دلته بیان کړم. یوې یوې ویل دې ګروپ دپاره چې کوم استادان را بلل شوي وو موږ ته زده کړې را کړې وي او کومې تجربې موږ سره شریکې کړې، یعنې موږ دلته ډېر زیات راحت هم وو. هغوی داسې کوم سرټیفیکیټونه چمتو شوي وو، هغوی کومې روانې انګلیسي خبرې کولې چې همدلته آنلاین زده کړې وي. نو دا یوازې یوازې د انسان د خوارۍ پورې مړه لري چې یو څوک دا حس کوي چې زه که آنلاین وي که فزیکي وي خو چې درس زده کول یا د یو څه نه ګټه اخیستل د چا د تجربو نه د چا د درس نه، نو فکر نه کوم چې ډېر زیات فرق ولري.
تاسو به هغو کسانو ته څه ویل ولرئ چې دوی همدا اوس آنلاین زده کړې مخکې بیایي استادان دي شاګردان ورته ناست دي. اوس خو درې کلونه زیاته موده سوه چې طالبانو په دوی باندې درسونه بند کړي دي. څه ډول آنلاین زده کړې مخکې اوسي چې هغه کوم زده کوونکي چې په لرې واټن کې دي زړه تورې نیسي او دا احساس پیدا کړي چې دوی یو څه زده کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. ماته لږ لږې کیسې رایدېږي. زما یو بلدي کس ته د کرونا پر وخت هغوی له ایران نه مستری ترلاسه کړه او دا یې ورته ویلي وو چې تاسو فزیکي حضور نه شئ لرلی، یوازې آنلاین کولی شو درسونه واخلو. هغه مستری ترلاسه کړه، اسناد یې راولېږل، په هماغه اسنادو دی کولی شي اوس کابل پولي تخنیک پوهنتون انجینرۍ برخه کې د هغه استادي ده اوس، او د همدغې مستری په تور باندې وشو کولی. دغه راز یو بل ملګری زه پېژنم، د هند له یوه مشهور پوهنتون یې آنلاین مستری ترلاسه کړه. او دا یوازې دوه مثالونه نه دي، بلکې که تاسو وګرځئ په خپل چار شابر چل کې تاسو به داسې لسګونه کسان ووینئ چې هغوی آنلاین زده کړې کړي دي، لیسانس یې اخیستی، مستری ترلاسه کړي، ان د پی ایچ ډی په کچه باندې یو څوک پیژنم چې پېښور یو پوهنتون دی، د ده نه هغه پی ایچ ډی درسونه هغه آنلاین اخیسته. نو یعنې اوس نړۍ ډېره اسانه شوې ده او کولی شي خلک زده کړې وکړي. زه دا وایم چې هر هغه څوک خصوصا نجونې چې اوس وخت کې ډېره اړتیا ده آنلاین زده کړو ته لري، نو تاسو وګرځئ په خپل خوا او شا کې خپلو د پوهنتون استادانو نه، د ښوونځي د استادانو نه مرسته وغواړئ، یا چا سره چې ارتباط لري زده کړې لاندې له هغوی استفاده وکړئ. مختلف ګروپونه شته دي، د انګلیسي د زده کړې لپاره، د ژورنالیزم لپاره، د ټولنیزو نورو علومو لپاره، ان د ریاضي او د فزیک د زده کړو لپاره. که دوی وشي کولی شي دغه ګروپونه پیدا کړي، ځان پکې اډ کړي، او بالاخره د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پای ته رسیږي. نو دا یو ډېره غوره لاره ده چې دوی له دې برخې زده کړه وکړي.
د ځوانانو په خبره اوس چې د طالبانو نظام حضوري زده کړې له دولسم ټولګي څخه د لوړو ټولګیو په ښځینه وو بندې کړې دي. زده کړې د راډیو له لارې هم ښه نتیجه لري. دوی وایي چې د راډیو له لارې زده کړې لګښت نه لري، او دوی د زده کړې پر وخت د کمزوري انټرنیټ له وجې له ستونزو سره هم نه مخ کیږي. افغان خبریال او لیکوال صفت الله زاهدي سره مو په دې اړه مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
په دې وروستیو کې د آنلاین یا انټرنیټي زده کړو دغه بهیر چې دی هغه چټک شوی دی، او دا شمېرې هم تقریبا تر ډېرې پورې ډېرې سوي دي چې دا ولایت هم غځېدلی دی. ځینې کسان بیا د راډیوګانو له لارې هم ځینې زده کړې کوي چې هغه کې د ښوونځي او زده کړې په نوم ځینې پروګرامونه دي چې هغه پیل شوي دي، چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې اوس دا پروګرام پیل دی. د هغې دپاره کتابونه چاپېږي، خلک ولسوالیو دي کې دغه کتابونه اخلي او د هغې د لارې دوی زده کړې کوي. د آنلاین د زده کړې پروګرام د هلمند، کندهار، اوروزګان، دغسې جلال آباد، مزار شریف، کابل، فراه او هرات ځینې ولایتونو کې اوس دغه پروګرام پیل شوی دی چې هغه کې نجونې د انګریزي ژبې زده کړه او د کمپیوټر او ځینو نورو پروګرامونو آنلاین زده کړې کوي، او د دوی څخه آنلاین ازموینې مخته کیږي. د کورنۍ هم ډېرې خوشحاله دي چې دغه زده کړې دوی کوي، او دوی خوښ دي که دا پروګرامونه له نورو هم زیات شي، دا به ډېر ښه وي تر څو پورې چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ خلاصېږي. د آنلاین زده کړو دغه بهیر چې دی همداسې جاري وساتل سي، دا به ډېر ښه وي.
د آنلاین زده کړو په اړه ځوانان بېلابېل نظرونه لري. ځینې وایي چې له دې نه اغز نه کیږي لکه څنګه چې په کار ده، ځینې بیا دا ډېرې مفیدې ګڼي لکه تاسو ته اشاره ورته وکړله. د تاسو په نظر آنلاین زده کړې څه ډول وړاندې سي، یا استاد چې له لرې لارې نه تدریس کوي کوم مسایل ډیر زیات په نظر کې ونیسي چې زده کوونکی په افغانستان کې وشي کړی او څه واخلي؟ کومې خبرې په پام کې ونیول سي دغه زده کړې ښه صورت ونیسي؟
زده کړې عموما که آنلاین وي که حضوري وي، او که څوک غواړي چې زده کړه وکړي، هغه د دواړو طریقو څخه اوس کولی شي. اوس افغانستان کې داسې یو حالت راغلی چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي، نو نجونې مجبورې دي چې تر څو پورې دوی آنلاین زده کړې وکړي او له هغې نه به یو څه زده کوي. تاسو وګورئ چې د کرونا پر مهال باندې په امریکا، اروپا او یو شمېر نورو افریقایي او آسیایي هیوادونو کې، حتی ان په افغانستان کې هم پوهنتونونه او ځینې نور تدریسي مراکز سره تر څنګ دولتي کارونه ټول آنلاین ترسره کېدل، او یا به هم د کورونا له لارې دا پرمخ وړل کېدل. او دا بهیر دوه کاله دوام وکړ چې د هغې سره وروسته لا اوس هم په اروپا او ځینو نورو ځایونو کې دغه آنلاین بهیر چې ډېر بریالی و، خلک د دې دپاره آماده سول چې دغه لا اوس هم د دې لارې زده کړه وکړي. که تاسو وګورئ په اروپا کې اکثره پوهنتونونه د ماسټرۍ، دکتورا او یا هم ځینې نور سکالرشپونه چې دي، هغه په یو شمېر هیوادونو کې جوړې نس کولی، هلته ولاړ لاړ شي هغې د لارې دوی آنلاین زده کړې هم ورته ورکوي او په دې برخه کې خلک آماده دي او دا کار کوي. خو افغانستان کې دا شی نوی دی، واقعا هم د نجونو لپاره دا شی نوی دی. افغانستان کې انټرنیټي ستونزې د دې سر تر څنګ د هغې د کمپیوټر او هغوی په دغه درسي موادو باندې ځان پوه کول دا یو پیچلې خبره ده، خو اوس هغوی باید خامخا دا کار وکړي او یو څه زده کړي. خو د دې لارې دوی خوښ دي چې لا دغه بهیر هم شته په ځینو ځایونو کې لکه سنټرونو دي کې چلته راجمع سي او یا یو ځای کښېني آنلاین زده کړې وکړي او ټولګي کې کښېني. په دې اجازه نشته، خو نو دوی مجبور دي چې په خپلو کورونو کې له دې لارې زده کړې وکړي.
بله، راډیو څومره موثره ده نظر دې ته چې په انټرنیټ کې دوی وصل شي په بېلابېلو ګروپونو کې لکه د واټس اپ سول نور اپلیکیشنونه سول د دې له طریقه دوی آن کېږي؟ کومه لار ورته ښه ده راډیو او که دوی مستقیما آنلاین وصل شي؟
استادان چې کله دې هر جمعه ځینې استادان یا ښوونکي د دوی سره خپل د لوکل راډیوګان لارې آنلاین اړیکې هم دوی نیولی سي کچېری پښتنه ولري چې هغې دپاره ګولډن ټایم موږ ورته وایو. هغه ګولډن ټایم کې مثلا دوی کولی سي اړیکه ونیسي، خپلې پوښتنې مطرح کړي، کچېری په کتاب نه پوهېږي یا نور هغه ښوونکی دوی ته پاره ځوابونه ورکوي تر څو د راډیو له لارې خلک دغسې یو څه واوري. راډیو هغه شی دی چې مصارف یې ډېر کم او ته کولی سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسی ورته ولري. یوازې یوې راډیو د پاره اړتیا څه چې ته یوازې یوه راډیو ولري، ولې که ته آنلاین زده کړې کوې نورې برخې ته مجبور یې د هغې دپاره انټرنیټ ولري، د هغې دپاره یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري چې تقریبا په ډېرو برخو باندې هغه سنبال وي یا ډېر قوي سمارټ فون وي او د هغه ځینو اپونو څخه ته استفاده وکړې او وروسته داخل سي او د استاد ټولو خبرو ته غوږ ونیسي او ته به یو آرام ځای کښېني او د پاره برق ته پاره ډېر اړتیا سته. خول راډیو داسې یو څه ده چې آن یو مور کولی سي راډیو ورته چالان کړي، یو کورنۍ کې دوی کښېني او هغوی ته ورته وایي چې تاسې دغه کتابونه واخلئ، نن دغه درس دی او دا زده کړې. هلته استاد یو ساعت هغې دپاره درس ورکوي او مکمل دوی هلته د هر څه ګوري کتاب کې او هغه هله یې که چېرې نه پوهېدله بیا دوی هره اونۍ دغه ګولډن ټایم یا هغه وخت کې دوی له استادان سره اړیکه نیسي. فکر کوم تر آنلاین ځینو زده کړو چې خلک په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې انټرنیټي خدمات دوی ته لاسرسی نه لري تر هغو ټولو ښه دا ده چې دوی راډیو واوري، د راډیو له لارې دغه زده کړې وکړي.
که څه هم تاسو د آنلاین زده کړو د ارزښت په کله په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو لیدل کېږي چې ځوانانو سره دا دلیل ده چې کله دوی نشي کولی حضوري لاړ شي صنف کې کښېني، نو دا آنلاین هم په عامه خبره په درد نه لګېږي. دا ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې څه وي؟
که یو څوک غواړي د زده کړو دغه لاره تعقیب کړي، دوی کولی شي دغه هر څه په هرو سختو شرایطو کې خپل د پرمختګ لپاره د بریا یو ګام نورم پورته کړي. او که څوک نه غواړي نو هغه کورونو کې هم که هغې دپاره که ته د اکسپورټ پوهنتون کې هم هغه دپاره داخله واخلي او هغه دپاره پیسې ورکړي او هغه ولاړم سي، هغه به هېڅ هم زده نه کړي. او دا کسان موږ لرو، ډېر کسان وو چې نړۍ په ځینو معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړې وې، خو چې افغانستان ته راغلل هغوی په دغه څه باندې نه پوهېدل چې هغه برخه کې چې دوی زده کړې کړې وې.
تاسو خپله کوم وخت آنلاین زده کړو ته ناست یاستئ؟ خپله د یو داسې چا په توګه چې یو څه زده کوي تجربه لري له دې اړخه؟
ما تقریبا درې میاشتنی آنلاین روزنیز کورس لوستی و، زما لپاره ډېر مهم و. د هغې سره تر څنګ زه اوس هره اونۍ کورس آی ټي په برخه کې یا بل د کونس انټیلیجنس چې ورته وایي یا آرټیفیشل انټیلیجنس یا ای آی ټیکنالوژي په اړه باندې موږ هره اونۍ دوه ساعته درس لرو او زه دا لولم. د هغې څخه ما ډېر څه زده کړي دي، واقعا ما لپاره جالب دي.
څومره موږ وخت راسپمولی شو کله چې آنلاین زده کړې کوو؟
آنلاین زده کړې یو شی تر ټولو مهمه دا ده چې ډېر وخت ته اړتیا نه لري، چې ته د هغې دپاره یو موټر باید ولرې، ته باید تګ راتګ وکړې او ته باید یو څه کښېنې ولاړ شې او بېرته بیا راسې، ډېر وخت به دوی باندې مصرفېږي. آنلاین داسې دی چې ته یوازې خپل کور کې کښېنې، د یو میز تر شا باندې یو کمپیوټر سره پروت یې، وخت کم او ډېره ګټه ځینې اخیستلی شي.
پیغام مو په آخره غو ځوانانو ته څه ده چې دوی د آنلاین زده کړو اسانتیاوې لري، امکانات لري، مګر د بېغورۍ له وجې اشتراک نه پکې کوي، څه ورته وایه؟
اوس ما هیله له هغو ځوانانو سره چې افغانستان کې دي او دوی اوس دا وایي چې ولا زده کړې نشته او زه زده کړې نشم کولی یا زه څنګه وکړم، هغوی د بېلابېلې لارې انتخاب کړي او اوس یوازینی شی چې هلته هم کار کوي چټ جی پی ټي او د دې سره تر څنګ ګوګل او یا ځینې نور پروګرامونه دي چې دغه لارې دوی سرچ کوي چې زه څه کولی شم او کومه لاره انتخاب کړم، څه ډول زده کړې وکړم. د انټرنیټ د لارې هلته هغې ټولې لارې ورته ښیي. آن چټ جی پی ټي تاته داسې لارې در ښیي چې ته دا کار وکړه او په دې برخه کې ته مثلا د دغو دغو پوهنتونونو سره لینکونه درته درکوي، د هغې د لارې استفاده وکړه، د هغوی سره اړیکې ونیسه. ځوانان دي د دې پر ځای باندې چې دوی لاس تر ځلې ناست وي، هڅه دې وکړي او یو څه زده کړی دغه سره ترڅنګ دوی کولی سي خپل ورځنی چارې پر مخ یوسي او خپل کورنۍ لپاره هم یو څه برابر کړي ترڅو پر ژوند یې ښه وي.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تربیه پارځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د آزادی ملما
د ازادي میلمه د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کوم. زمونږ د نن ورځې میلمه ناسوانه لیکواله فتانه ژوند ده. په دې خبرونه کې به لاغلی ژوند نواورو د دې لیکنو په اکله د دې ژوند په اکله بل دوی نواورو. اغلی فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره ښه راغلی، مننه له دې نه چې زمونږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشته ډیانې کور مو ودان، ستاسو مننه چې موږ ته مو وخت راکړی ته او موږ ته مو بدنه راکړی.
مننه فتانه جانې. د خبرونې پیل بل تاسو وکړو، ستاسو له ژوند به وکړو. دا راته وایې چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي، په دې اکلا وریدونکو ته لږ وایې.
مننه. ما ماشومتوب په غزنی ولایت کې تیر کړی دی. د هغه نه وروسته لومړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي. د هغه نه وروسته زه کابل ته راغلم. کابل کې مې زندگی پیل کړله. نو تر دولسم پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي، په خدیجه کې. په 2023 کال کې فارغه یم له دولسم ټولګي نه. بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد. د وطن حالات څه داسې اوسي، د ښځو په نظام کې بدلون راغلی، ښځو زده کړې محدودې سولې، بېخي وتړل سولې پوهنتونونه. بیا موږ ونسو کولی، ماسنو نسوی کولی، نورو نجونو هم همدارنګه چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. زموږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو. بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو چې موږ په 2023 کال کې فارغ کړلو ترېنه، ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا ول. بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی. نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې. بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو. نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو. بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و. بیا ما خپل شي وخت مې ضایع نه شي او هغه نه شي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه رایسته کول له مکتب له دورې نه. خو بس دلته مې لږ تیز کړل. پر سنیو ته مې فعالیت شروع کړو، خپلې لیکنې مې خپرولې. داراز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې. له هغه نه وروسته چې بیا زه کابل ته رالم، کابل کې کوم چې تېر کال د ښځو د طبي بخشونو اجازه ورکړل شوه، په طبي بخشونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه. یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي، اما متاسفانه بدبختانه چې بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېدو. بس اوس هم تړلم.
مننه فتانه جانې. فتانه جانې، تا د خپلو خبرو په لړ کې دا وویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وویل چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل سو، او بیا هغه هیلې چې تا د لوړو زده کړو دپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته وایي چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو ته نه رسېدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې، او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغېزې درلودې؟
ولسې موږ ډېر ناامیده کړو، ځکه چې په هغه وخت کې لا زه دومره نه وم ناامیده. خو ځکه چې داسې ویل کېده چې د نجونو زده کړې ځنډول سوي دي، بندي سوي نه دي، ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم، ډېره ناامیده سوم، خو بس هیله منده بدي وم چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي. په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم، ډېره له حده زیاته خفه وم، خو یوه هیله وراسل چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي، به وکړو کامیابېږو، به خپل انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله. خو دا دوام ځلی چې بیا د موږ زده کړې باندې هغه ځل کې واقعاً زما لپاره ډېره سخته وله، او ډېره راته که حقیقت هغه څه ووایو موږ چې ان واقع تر بیا د سونځه سي ما هېڅکله هم نه دي زړلي. مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و، سي امتحان ورکم، امتحان مو وله دریم سمستر ته تلم، راتلونکي هم اچکې، خو هغه شپه باندې د ایلانو کسې زده کړو بهر درېدلی دی، بېخي ژړا مې راغله، زه تنانه وم، زما خور هم وراسره، بس دا یو سخته شپه وه، سخت وخت وو، بیا اوس لږ ښه شو.
فتانه جان، څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاکله دی چې ته کله کابل ته راغلې، تا قابلګي رشته انتخاب کړله، دغه رشته تا د اول نه خوښېدله، لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري، له یوې رشتې سره، له یو مسلک سره شوق لري، نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوبه شوق و، او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله، په دغه کلم راته وایي؟
زما اصلا که زه ووایم، زه له وړکین یو وخت و چې موږ تنه طب پېژندله، طبي بخشونه یوازې موږ پنځه، که موږ د جګړو په وطن کې ولو، موږ بغیر له طب نه نور طب یوازې دا برخه وه، خلکو په کې کار موندو، هم یې پکې خدمت کوو، هم یې ورته اړتیا وله، موږ په یو داسې سیمه کې ولو. هغه کې زه وم همیشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم، زه باید یوه ښه ډاکتره، ځکه زموږ د کور هم ډاکتر شوي کوستا یو ورځې ډاکتر ووزېږ، اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده، سره زما د مکتب په پورته کېده، سره بیا دا زما انتخاب نه و، بیا زما انتخاب ادبیات ولو، که رښتیا ووایم د اخر وختو کې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب اوس باید زه حقوقي برخه کې واوسم، ځکه چې زما فکر یو قسمت د حالاتو سره بدلېدو همیشه، زما خوښه هم همداسې بدلېدله، خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره، شرایطو سره دا انتخاب و، او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم، بس د ماشومان خوښ شو، ځکه چې دې کې د ښځو د ماشومانو د ژغورلو برخه وله، نو بیا دلته هم راځي وم خوشحاله.
فتانه جانې، د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړې؟ تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل، په غزنی ولایت کې اوسېدې، همالته د ژوند کړی و، وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه و، آیا هلته څه تا لیدلي و چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې؟ په دغه اړه راته ووایه.
ما غوښتل چې حقوق انتخاب، ځکه زما تبه لږ زره بل رنګه اساسه غوندې وه، همیشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي، کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي، په ټولنه کې، په دولت کې، په نظام کې، په هلته و هلته، بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید زه حقوقي برخه ووایم، چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو، ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده، باید دغه برخې ته موږ لاړ شو، چې عدالت باید راولو، د عدالت لپاره باید داسې وکړو. شاید موږ په ځان کې داسې، ما خپله په ځان کې داسې یو څه لیدلې چې شاید دا انتخاب کړم، زه به په حقیقي باندې، په عدالت باندې درېږم، عدالت په سپارم، د دغو خلکو حقوقو نه به دفاع کوم، خو بس هماغه څه ونه سو.
انشاءالله پر دی هیله چې پر راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښي رشته د حقوقو رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولې. په دغه هیله اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو. ستا په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما وویل چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ، که قدرمنو اورېدونکو ته د خپلو لیکنو په هکله ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه. لیکنې ما سن د مکتب له دورې نه شعر کوفته نس ویلې، ځکه ویار کس سن ته شاعر نس ویلې، بس ما شعر لیکنه زیاتره وخت کې شعرونه مې لیکل، خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله. په لنډه کیسه مې لیکله کله چې بیا زه رسنیو ته راغلمه دعوت میډیا ته، بیا هلته ما راپورونه هم لیکل ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې مې هم لیکل کول، دغه ادبي هغه لیکلم کول. بیا ډېر وخت زموږ مکتب کې وړ دی کې زیاتو خلکو رسنیو راغلم ادبیاتو سره زیاته غوونو حقوقی برخه بدی مشخد انتخاب ارمانو بیا ما کسلی کوالی پیل کړی وسی مشکلاری هم دی شادو دی سر دی ظلم رخ پورته کو، دی غوی رخ تای نکاس ور کو، دی مشمان و دی چولانی دی زور زیادتای سی کم کیج آغا کمی با دی روایتی چولانی سی در بندی باید مش رخ اوچت کدام دی مش دی رخ دی اوچت آلو دی ما دی رخ دی اوچت آلو و وسیلات یا بغاست اسپانی بیما دی کوایی پایل کنی.
اغل جوان د ترکم زیات ما اوریدلې دي په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنې خپرولې، دا ترکم زیات پوری حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقیق لکه وای؟
بالکل،
مستعار
باندې ما لیکل کول نو نه پېژنم چې دا شاید د ټولنې هغه اوس هزار زما نه غوښتل چې په خپلو خلکو کې هلته څه څه ما ځوند کوو، ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو شاعر ته دغو ته چاس په رسنیو کې کار کوو، نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه، خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو. د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده، د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده. زیاته ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو، ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودل. نو ما باید په مړه جامې کې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته شوی وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم چې د هغه پس اسمان بیا ما خپل مستعار نوم کاروم. اوس نه اکثره وخت کارولی ده، هلته زه اوس هم کوم چې په خپلو خلکو کې هم بیا زه ځان نه شوم.
ایا تر اوسه پورې د غوښتې دي او یا دا جرات دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر و شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما خپل نوم مخکې بدل کړی او تخلص مې بدل کړی وبولو، خو په هغو خلکو کې چې کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم چې هغه وکړم، اما په هغه چې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي، نو د هغو کې زه نه غواړم چې خپل نوم پټ کړم. زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم، او په هغه خلکو کې شاید زه اجرات ونه سم کړم.
فتانه جان دغه ټکی تک کپم دغه ټکی تام شو دا راته وای چې دغه دی وی انجلې په او یا هم دی وی خزینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه مختل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپل شیرونو ته ورګټ کوي دا ته یو انجلې و دی وی خزه پر پرمختګ څومره ریزه درلودای شي لکه باید څه وشي څومره د ټولنې په فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي
دا کوم څه د ټولنې د محدودیتونو دی او د ستونزې دی دا د ښځې د انجلې په پرمختګ باندې او بد اغېز لري د هغوی د پرمختګ مخه نیسي د هغوی سره انګېزه کموي هغوی ته زیات ستونزې په هر کې کیسې هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه ته د هغو په ځوان بد تاثیر کوي ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي دا زندګي ډېره سخته زندګي ده کوم څه افغان ښځې تېروي کوم څه افغان نجونې تېروي دا یو بد حالت ده واقعا هم که سړی فکر وکړي او احساس وکړي دا یو افسوس وړ حالات ده کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري نو باید د دغه دپاره کار وشي باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې د ښځو د پرمختګ په مقابل کې نو که داسې وي سي ښځې په خپله دا اقدام وکړي سي دغه ذهنونه لږ سره سم کړي د خپل فکرونه لږ سم کړي
د خبرونه په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپل فعالیتونو پاکله وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړی دي د ادب په برخه کې د ښځو په برخه کې هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو ښځو د پاره کړی وي نو کولای شي له اوریدونکو سره شریک کړئ
که څنګه مخکې ویلی سه زه څه مکتب مې وسرسله هغه ورځ ته رالم رسنیو ته ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو نظام بدل شو نو یو قسمته خلک کچ غوندې ولوسي اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی که داسې یو څه رالو په موږ باندې اوس ما فکر کې دا اوس اصلا موږ انتخاب غلط ده ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو دی دیو په هکله کتن معلومات نه لرو چې موږ کوم موږ په دې کې ورکې چې موږ څوک انتخاب کړو دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره کوم د نړۍ هیواد نه مجله ده له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې سي دي زه به ځوانانو ته خلکو ته خپل ولس ته شخصیتونه ورپېژنم سي اصلا چا خدمت کړی ده څوک چا کار کړی دی وطن د چا د دې وطن زړه خوږېږي نو د هغه خاطر نو بیا ما غوښت چې د دعوت له لارې دغه مسیران مشران چې کوم لوستون ور ما لوستونکو دې ور وښوم له دغه لارې نه بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې دا مرکې زیاتره مخته وړلې او ځینې د ښځو په کلتورونو په دغو د ښځو په ستونزو په دغو مې راپورونه جوړول هغې له لارې مې خپرول د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ما ته به رسېدې له هغو نجونو سره یا کوم څه زیاتو غوتې لاس دسترسي نه درلوده د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې له هغه وروسته د اتې دغه اسلامي کال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره سي خپله د ښځو غږ واوسېږي موږ ته به اکثره نجونو ته اول ځکه ما ته تجربه کېده بیا د نورو نجونو موږ ته به اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو نو د غږ ته وتو لیکوالانو سي کوم ولو لکه وطن سطح بودی و دکنی با انتخاب سنو دشازو بیچاره گنو زکس یو پشازو که انگیزه نواله سی بل دی آم و فازو لکنی بی کمسنجونو ولی ولی کنی بی نخبر ولی زکس اغا با انگیزه نو پشازو که اوی بخپل لکوالی با ویا بشاری و در حدود سطح لونو آرکی که با انتخاب دل دی مجلو لپار اغا نه انتخاب دل دا وزیست و سمار دل دل اونو پاس آسانی و دا دیزدک و بحیر و سیزن دل دل و دی وزیست تنزول ما گفت از خبال دی شازو لپار ایو مجلو را و باسن سی شازی خبال دی شازو را و سی جاو دی شازو لپار ایو ملاتر غنده سی اوی تا یو دار دوشکو سی مروسم شازی کوله ایسو سی یو چوکو با مربای لامه دنس بایی چالا که مربای دوشو سی دقسی یو وزیع توو اما بدین وزیع که هم مرزوند کهو نو بس دقا با خپل ژغ به من موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولی سو ورسوو او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کښې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې جایه او د دوی لپاره یو همت سي مجلن و قراوی استل سی دش از الکنی شیرون دیوگوی دستون سو پاکل دیوگوی لپارا معلومات سی بکخ پارسی نو دا خطر بندی مجلن قراوی استل بیا دش ازو لپارا او سی بس پک دش ازو خوشبختان انجونی و قضیعت خوشحالم دی زخپلم سی کل از انجون خوشحالی وینم وکنم خوشحالا کیجم کارت سمر حالات ستونز من دی بیا هم بیوهی لی کورلی را کورکی جی دیگه غیدی کنی اوز خبراوام یعنی موز اوز انجونی اوز خبراش از ایو مجاله لاری موز پا دیگه اغبانی خوشحالم دی
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروئ که آنلاین بڼه باندې ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي نو یو څه معلومات ورکړئ چې په کومه بڼه دا مجله خپرېږي چیرته خپرېږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي
دا اول خو موږ تصمیم ولیشي په فزیکي بڼه بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده ځکه سې زیاته خرچه راتله دومره هغه موږ نه درلوده دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هره برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله ورته خپروو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالېږي او بیا موږ دا مجله ورته په دې هرو دریو میاشتو کښې یوه ګڼه ورته خپروو بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالېږي موږ یې ډیسټ کوو انتخابوو یې ډیزاینوو بیا په آنلاین بڼه دې جلې په شکل ورته خپروو نو انشاءالله اراده لرو سي یو ورځ یې وکولی سو په فزیکي ډول یې هم ورته نشر کړو او موږ دا هم په پام کښې لرو سي په انګلیسي بڼه یې هم یوه برخه ورته آماده کړو
فتانه جانې د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین بڼه جوړول یې هم آسانه کار نه دی ستونزې ځان سره لري او یو نوی پیل نوی کار وي نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه څوک دي در سره په دغه برخه کې نور څوک دي نجونې دي ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو مالی هغه یې موږ خپله په غاړه اخیستی ده زه یم او ما سره یو بل کس پسې هغه یې ډیزاین برخه مخته وړم مخته وړم د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالېږي د ښځو پخه کښې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده هغه ځان نه ښویي ځکه سې نه غواړي خپل هویت یې څرګند سي دا دو کسان یو بیا یو بل کسان در اثر سی غاز ما سر زیاتر وقت شخصی ما سر کومک زیاد کئی خو اصلا دو کسان یو بس مالی اغا مجنا دارم راتر خبالای مختورو
ته په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایې چې په افغانستان کې اوس د تاسو دپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه کلک لنډ راته وایې.
اصلا خود افغانستان که کلشتی خبره سی دی چولو سخته دیوش کاره خبره ده و نه تنه دی شادو کزوان سی دی شادو زوان سخته افغانستان که خصوصا دی زوانان و زوان سخته بیا پره که دی شادو زوان واکیان از زوان ده کم سی وز خلاب ده نه یوازی وز خلاب خواهم د شاد زوان په افغانستان کې سخت ستونزمن و اوس هم ستونزمن ده. بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده، خو بیا په ټوله کې د شاد زوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو. نه یوازې د علم خبر ده، په موږ باندې علم کار شوی دی، مکتب و پوهنتون و کار پارک وکنم یو زندانی سوندن که مجرمی.
فتانه جانې که د خبرونې په پای کې خپل یو ښایسته شعر مونږ ته او زمونږ قدرمنو اورېدونکو ته په خپل ښکلي غږ دیپلوما کې، نو مونږ به په همدغه سره خبرونه پای ته ورسوو. مننه له دې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ، او له قدرمنو اورېدونکو هم مننه چې د خبرونې تر پایه له مونږ سره ول.
ډېره مننه کور مو ودان له تاسو نه مننه سي موږ ته مو وخت راکړو. حتمن زه به درته دلته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم. وایي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دی، له پښو مې اغزې وتې په سپېرو خاورو، مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی، را معلوم د خاورو خوند دی، زما جامې هم دې شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څېرې، ته هم ښکارې چې یې ستړی، زه هم ډېره ستړی سوې، دا ښکاره چې ستړی کېږي، دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هایدرکې د ژوندون وي، توقع نه وي له مړو، هر څه غوستې خاموشي وي، کپن شوې موسیقي وي، علم فرض پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته دې لاس پک وي، کتابونه زندانی وي، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي